The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu Alaikum The VOA Diva Radio de ro khadar mano awridunko sahar mo pa khair nan juma de july na hama ud changakh na she athala samaneta da The Diva Radio da sarane khabarone pa din saat ke ba ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د امریکا صدر جو بایدن اعلان وکړ چې افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په د اگست په 1/10 ختم شي. بایدن زیاته کړی چې په طالبانو باور نه لري او افغان حکومت سره به امداد ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د کورونا مرض په تازه کې سونو کې اضافه راغلی او وزیر اعظم عمران خان خام ته په وینا کې ټینګار کړی چې خلک دې ماسکونه اچوي او د ایسوپیز خیال دې ساتي. او تاجرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تجارت د معاهده غزیدو هرکلی کړی دی. دا معاهده د شپږو میاشتو لپاره بیا غځول شوې ده. او سم پورا خبره د امریکا صدر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت به د اگست میاشتې په 1/10 ختم شي. صدر بایدن د زیارت یا پنځمې پورز د افغانستان د حالاتو په اړه وایټ هاوس کې خبری کانفرنس جوړ کړ او هغه کې وویل د افغانستان حکومت نه رنګيږي او د نظام د پایښت لپاره ټول ضروری وسایل لري. بایدن زیاته کړ چې د افغانستان حکومت 3,00,000 مجهز وسلوال ځواکونه لري په داس حال کې چې د طالبانو د جنگیالیو شمیر دغه په وینا 15,000 تر رسیدي. کاغلی بایدن د وی پښتنې په جواب کې چې آیا په طالبانو باور لري کنه؟ هغه وویل نه، په طالبانو باور نه لرم، د افغان ځواکونو په صلاحیت باور لرم چې روزل شوی او ښه مجهز دي. خاغلی بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه وویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅکله به په غیوات کې نظام نسکور نشي. بایدن دا هم وویل چې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته به هم د امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایي ځواک ته د وسایلو برابرولو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغانستان کې جګړه په تیزی سره دوام لري او طالبانو یو ځل بیا ترکمنستان ته نږدې پروت د بادغیس ولایت په سرکار قلعه نو باندې بریدونه کړي دي. بل طرف ته د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کاروایانو په نتیجه کې خلک په کورونو پریښودو مجبور کړی شوي او د حکومت سره د همکارۍ په سر د عامو خلکو کورونه سوځول شوي هم دي. د بشري حقوقو ډله وایي چې د کندوز د باغ شرکت سیمې اوسیدونکو ورته ویلي چې طالبانو د جون د 20مې او 25مې ترمنځ موده کې ورته د کورونو پریښودلو ویلي وو او د حکومت د مرستې په سر یې ورته ګواښونه هم کړي وو. بیان کې ویل شوی طالبانو د ځایي خلکو کورونه لوټلي او بیا یې سوځولي هم دي. طالبانو بیا داوه کړي چې عامو خلکو ته یې د حفاظت په خاطر د خپلو سیمو پریښودلو ویلي وو، خدا نه مني چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یا سوځلي وي. دا ویو ایډیو ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس مرض د نویو کیسونو په شمیره کې قریب 30% اضافه راغلی ده او یو ځل بیا دا ویره پیدا شوی چې انتظامیه د وبا د مخنیوي په خاطر لاکډاونونه ونه لګوي. د ملک وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د کورونا پیښو په شار کې د کمی راتلو سره سره اوس بیا د دې مرض په واقعاتو کې اضافه راغلی ده او هغه ځکه چې د هند د کورونا یو قسم پاکستان ته راتلل پیل شوی دي. وزیر اعظم زیاته کړی چې اوس د کورونا څلورم څپه راتلی شي، خو که خلک د احتیاط نه کار واخلي او ماسک واچوي نو ځان د دې څپې نه بچ کولی شي. ډاکټران هم وایي چې د هند د کورونا نوې قسم په ډېرې تیزی سره خوریږي او شدت یې هم ډېر زیات دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د هیواد په اتیا ضلعو کې د سړیو او میرمنو د ووټونو د اندراج په شرح کې د 10% نه سوا فرق مخې ته راغلی. هغه وایي چې دغه شمېره ښیي چې د سړیو په نسبت د میرمنو ووټونه کم رجسټر شوي دي. کارپوان وایي د میرمنو د ووټونو په اندراج کې لوی خنډونه د ښځو په اړه معاشراتي چلند، سیمه ایز رسم و رواج او د شناختی کارت نه جوړول دي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په 11 ضلعو کې د سړیو او میرمنو ووټرانو په شمیر کې فرق تر 10% سوا ریکارډ شوی او په دغو ضلعو کې کمیشن د نادرا او نورو اړوندو ادارو په مرسته د میرمنو د شناختی کارت جوړولو او هغوی ته د پوهې ورکولو په لړ کې کار کوي. د اسرائیل پوز د زیارت په ورځ د یو امریکایي فلسطینی کور ونړاوه چې په می میاشت کې د وی ترهګری پیښې په ترڅ کې د یو اسرائیلی شهري په وژنه کې مجرم پیژندل شوی وو. په اسرائیل کې د امریکا سفارت د دې کور نړول غندلی او هغه داسې یو اړخیز ګام بللی چې کشیدګي زیاتولی شي. کله چې اسرائیلی پوز د منتصر شلبي کور ویجاړوه نو قریب 200 فلسطینیانو هلته احتجاج وکړ او عسکر یې په تیګو وویشتل. او روسي خبردار چې په هیټي کې د غیواد د صدر جووینل مویز د مرموز وژل کېدونه یو ورځ پس د زیارت یا پنځمې پورز هغه ملک کې ګډوډي رامنځته شوې دي. د انتظامی چارواکو ویلي چې هغوی به د صدر مویز د وژنې په کیس کې ککړی ملشي نوري هم گرفتار کړي. د هیټي پولیسو د زیارت په ورځ وویل چې اوه شکمن کسان یې وژلي او شپږ نور یې گرفتار کړي دي چې په هغو کې دوی د امریکای شهریت لري. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز وویل چې د صدر د قاتلانو پسې به ګرځي او هغوی به یا وژل کیږي او یا به گرفتار کیږي. د هیټي صدر جووینل مویز د خپل خوب کوټه کې په ډزو وژل شو او میرمنې زخمی شوله. د دې واقعې نه پس په هیټي کې بیړنۍ یا ایمرجنسي حالت اعلان شوی دی. د خبرونو پای د وایس اف امریکا
دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی دی ودا قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته تاسو ویاند فواد لامی. لومړی ریپورت هم له واشنگتن. د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د افغانستان حکومت برنګ نشي او که افغان سیاستوال سره یو لاس وي نو طالبان دوی نشي ماتولی. جو بایدن د زیارت یا پنځمې پورز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وایټ هاوس کې خبري اعلان او توینا وکړه او بیا یې پوښتنی جواب کړی. کله چې ورنو پختل شو چې په طالبانو باور لري او کنه نو بایدن وویل چې نه په طالبانو باور نه لري. د دې خبری کانفرنس مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن وویل
military mission in Afghanistan will conclude on August 31st.
چې په افغانستان کې به د امریکای پوځي میشن د اگست په 1 پای ته ورسی. بایدن دا خبر ورسته له هغه وکړي چې صدر بایدن او نائب صدر کاملا هریس د امریکې د ملي امنیت چارواکو سره لیدنه کړې وه چې د افغانستان د انخلاف اړه وروستي معلومات واخلي. صدر بایدن خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان د وتلو په وخت کې هیڅ یو امریکایي پوځي نه دی مړ او نور کم پوځیان هم نه دی وژل شوي. خغلی بایدن وویل چې څنګه ما د اپریل په میاشت کې ویلو چې امریکا سله افغانستان ته تللی وه چې اسامه ختم کړي او د القاعده زور ختم کړي چې بیا په امریکا د برید جوګه نشي. خخلی زیاته کړه امریکا خپل میشن کې کامیاب شوې ده. بایدن وویل چې موږ ملت جوړولو لا نه وتلی، دا د افغانانو خپل خوخه ده چې د خپل مستقبل لپاره څوک خوخوي. صدر بایدن زیاته کړه چې 300,000 پورې افغان ځواکونه مو تیار کړي، ټریننګ مو ورله ورکړي او جدید اسلحه ورته ورکړي شوي. خغلی بایدن ټینګار وکړ چې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو او په هغه هیواد کې د ښځو او جنکو ساتل وست افغانستان د حکومت او وسلوال پوز دنده ده. صدر بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه ویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅکله به په افغانستان کې نظام نسکور نشي. خو زیاته یې کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله یو متحد هیواد نه و. خغلی بایدن زیاته کړه چې د امریکای ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته به هم امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایی ځواک ته د اسلحو تجهیزاتو برابرولو ته دوام ورکړي. خغلی بایدن وویل چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته د ویزې بهیر چټک شوی ترڅو د هغه په وینا هغوی او کورنۍ له ګواښ سره مخامخ نشي. په یاد غونډه کې د صدر بایدن نه یو خبریال وپوښتل چې تاسو په طالبانو باور لرئ؟ صدر بایدن ځواب ورکړ چې نه، زه په طالبانو باور نه لرم. خاغلی ویل چې د افغان ځواکونه او د افغان ملي امنیت د دې جوګه دي چې طالبانو څخه دفاع وکړي. د یو بل خبریال د پښتنې په ځواب کې بایدن وویل د افغانستان حکومت درې لکه په وسلو سنبال ځواکونه لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د جنګیالو شمیر 15,000 ته رسیږي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې ملک کې د کورونا پیښې په ښکته راتلو سره سره اوس بیا د دې مرض په واقعاتو کې اضافه راغلی ده، او هغه ځکه چې د هند کورونا یو قسم پاکستان ته راتلل پیل کړی دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې اوس د کورونا څلورمه څپه راتلی شي، خو که خلک د احتیاط نه کار واخلي او ماسک واچوي نو ځان د دې څپې نه بچ کولی شي. نور حال له الیاس خان نه په دې رپورټ کې واوري.
پدا سے حال چې پاکستان کې پتیرو سلیرو شوساتو کې پشپاړه سوا شپغت یا خلکو کې د کورونا رنس پخله شوې ده، او همدومره وخت کې تری سلیریش ناروغان مړ شوې دي او د مثبت په خوشره 3.3 فیصد ریکارډ شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ملک کې د کورونا پیخي په لاندې راتلو سره سره بیا په بره خطر پیل شوې دي، او هغه ځکه چې د هند کورونا یو قسم اوس دلته راتلل پیل شوې ده.
ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے، اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ میں خطرہ کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویریئنٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئے.
اسلام آباد کے دا کرونا پاڑا دا کامی رابطہ کمیٹی غنڈے نرستو وزیر اعظم اوائل چھ اس سلورما سپار رات لے شی او کمونگا دا احتیاط نہ کار واخستو او ماسک اچھو نزان دا دے سپے نہ بچ کولے شو. وزیر اعظم اوائل چھ دا کرونا ہندی قسم لوی استونزا جوڑا شوی دا کم چھ بنگلہ دیش انڈونیشیا او افغانستان کے ہم حالات کڑکیچن کڑی دی. وزیر اعظم خلق کو تخواس اکڑو چھ دا گنے گنی زائنوں کے دے ماسک ضرور اچوی او زر تر زر دی ویکسین اولگوی. ڈاکٹران وای چې د هند د کورونا نوې قسم ډیلټا ډیر په تیزی سره خوريږي او شدت هم زیات دی، او که خلکو د احتیاط نه کار وانه خستو نو دا رنز به یو ځل بیا سی واشي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو اعلی چارواکی ډاکټر اکرام الله خان وویل
ټول دنیا کې د انډین ویریئنټ کې سونه راغلي دي، پاکستان کې هم راغلي دي، او په خیبر پختونخوا کې هم ډیټیکټ شوی دی. دا یو کنسرن خبره ده. دریم ویو تقریبا بس الحمدلله زموږ په صوبه کې تیر شو، نو حکومت هر څه کول او سکولونه کالجونه شادی هال کاروبارونه خوای کی دا د چرورو خلکو هغه د غبري خلک چې کیسونه کم شول، هسپتالونو کې اډمیشن کم شول، ډیټس هم کم شول، بالکل ریلیکس شول چې بس دا بیماری ختم شو.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر سوک چې د کورونا د مخنیوي سار ادارې ان سی او سی مشري هم کوي ویلي دي چې خلک دې د کورونا مخنیوي لپاره احتیاطي ګامونه واخلي، او مونږ نه غواړو چې د لوی اختر په موقع بندیزونه ولګو او د خلکو د اختر مزه خراب کړو. اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په مهال نوموړي ویل چې هواد کې د کورونا مثبتو پیښو کې یو ځل بیا سیواواله را روان دي، او په خلکو احتیاطي ګامونه پورته کول غوږ کړو. نوموړي ویل چې حالات خراب شول نو حکومت په ډومبه سمارټ لاک ډاون پر ځای کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتی تجارت معاهده یا اپټا یو ځل بیا د شپږو میاشتو لپاره وغځیده. د دې معاهدې د غځولو سند په کابل کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی او په اسلام آباد کې د تجارت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان مشیر رزاق داوود د ویډیو لینک للارې دستخط کړه. بل طرف ته پاکستان د افغان ترانزیت ټریډ د پارا کسٹم بانډډ کیریئر شرط هم ختم کړ. د دې دواړو پرمختګونو په اړه نور جزئیات تاسو ته نعمت سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان لوري دغه دواړه پریکړې په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفه ډلې طالبان لوري د حکومت په ضد پراخ جنگي عملیاتو لوجې د پاکستان لوري هم ترانزیت او هم صادرات او هم واردات کچه د ځای تاجرانو په وینا ډیره راټیټه شوې ده. د ترانزیت مې د شپږو میاشتو پورې زغولو د پاره هم په اسلام آباد او هم په کابل کې دستوري جوړې شوې وي چې د ویډیو لینک لاره د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د تجارت چارو سلاکار عبدالرزاق داوود او د افغانستان وزیر تجارت نثار احمد غوریانی د سخت وکړو. سپه دغه محل د دواړو دولتونو د سفارت نمائندگان هم موجود وو. دغه اپټا مایده په 2010 کې په نوې بڼه د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شو. سپه 2021 کې بیا لاسلیک کول په محل نوې بڼه ورکول کېده، خو دغه لاسلیک پر باز نکتوبه اتفاق نه کېدو لوي چې اوس دغه لاسلیک د میاشتو د پاره زغول کیږي. خو د حکومت پاکستان د افغانستان د پاره خصوصي نماینده محمد صادق په خپل یو ټویټ کې دا خبره وکړه چې پاکستان حکومت د افغان تاجرانو پر غوښتنه کسٹم بانډیډ کیری سلسله هم ختم کړل او اوس په د ترانزټ کانټینر په هر ټرالر کې افغانستان او پولیس ته رسول کیږي. د پاکستان افغانستان ګډ د سوداګریزو خونی او د افغانستان د مرکزی سوداګریزو خونی مشر خانجان الکوزی د پاکستان حکومت دغه پریکړه وستایل. د وی او ای ډی وسره په خبرو کې د وویل چې افغان تاجرانو دغه لوی غوښتنه ول
موږ به د بانډکری ارنا موټر اغستلې او دا زمونږ پیشنهاد او زمونږ غوښتنه و چې باید د بانډکری اردمان زلاړ شي آزاد شي چې د پاکستان حکومت دا ومنله واقعا قابل د قدر ده موږ دا استقبالو او دا ښه کار وشو اوس به موږ د آزاد بازار نه موټر اخلو او هغه باندې خپل اموال ترانزیتي کانټینر به کابل ته راوړو. دا ډیر ښه کار وشو او دا موږ تقدیرو.
دغه کسٹم بانډیډ کیریئر د افغان ترانزیت مالونو پرسوولو کې څه رول لوبوي؟ یو پاکستانی تاجر الغنی په دې حق لوای
بانډیډ کیریئر به کومه بینس کې نه وي او بروکر به نه وي. بس عامه گاڑی بورج د بره لوډی ډرایور یا عامه گاڑی چې هغه دا رقم واقعیت حادثه چې ورسره وسی نو د دانې سي کولای شي دا شی دی برداشت په دې ځکه چې د تاوان ګټه ده. د بانډیډ کیریئر او بروکر چې د مابین وو یو څه به کرایه راکړه سي کوم کمیشنان چې دی خپل لکه بانډیډ کیریئر چې اخلي یا بروکر چې په مابین کې اخلي هغه به د مابین وو گاڑی به فرضانه کرایه را لوډی هغه فائدہ و تاجر تستا نو ګټه هم ستا تاوان هم ستا خو تاوان پر ډیر دی د ګټه.
د دواړو دولتونو ترمنځ تجارت کچه سالانه 15 ارب ډالر تر رسولو ژمنې د دواړو طرفو څخه کیږي خو پر سرحدونو د مشکلاتو او د ګمرکاتو د لوړې کچې محصولاتو له وجې سالانه دغه کچه تر اوسه د 2.5 ارب ډالر څخه نه ده سباسبه. په کال 2000 او 2021 کې بیا کورونا عالمی وبا دغه تجارت نور اغیزمن کړی دی چې دواړو طرفو تیر کال دغه هداف یوازې 2.5 ارب ډالر شوډلې دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
یا هم خراغلی قدرمنو اوریدونکو تاسو له واشنگتن ډی سی نه د وی او ای ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اوري او سم رازو د مطبوعاتو برخه ته په دې برخه کې د ځل په بلوچستان کې د نارامیو او لبیلتون پالو بلوچستان سره د حکومت د رویې په باب د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان کې مو یو مضمون غوړه کړی چې لنډیز تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل در اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان په تیر ګل بلوچستان کې د چین او د پاکستان د مشترک سی پیک منسوبو د مرکزی خار گوادر دوره وکړه. د پدغه موقع یوه دستوری ته د تقریر کولو په موقع وی چې زه بلوچستان کې حکومت نه ناراض خلکو سره د خبرو کولو نیت لرم. د عمران خان د دې اعلان پرانا کې د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان بلوچستان کې د یاغیانو په جاري سرګرمو خپل یو اداریه کې تفصیلی بحث کړی و. ډان اخبار د خپل اداریه په شروع کې لیکي چې بلوچستان کې د سی پیک د نامې د درنو ترقیاتی منصوبو د شروع کېدو باوجود بلوچ یاغیانو په ګډه د صوبه کې خپل جنگي کار رواه جاري ساتلې دي. د پاکستان فوج اگر کتر ډیره حد پوری د یاغیانو مخه نیولې ده خو بیا هم بلوچستان کې ناقلاری په دی وجه هم د پاکستان د پاره د فکرمندۍ سبب جوړ شوې ده چې په سیمه کې نور ډیری مسلې هم راپورته شوې دي. ادارې لیکي وزیر اعظم عمران خان خو هغه بلوچو سره د خبرو کولو اعلان کړی دی چا چې د ریاست خلاف ټوپک راپورته کړی دی. خو که عمران خان په خپل دې کار کې کامیابیدل غواړي نو د دې کامیابۍ بنیاد د بلوچستان د مسلې نه په ایمانداري سره ځان خبرولو کې دی او بهشکه چې په دې لړ کې به ټولې ریاستي ادارې په صحیح ډول د حال احوال تیرولو د پاره ځان تکیني او په دې باور لزان پویول وی چې د بلوچستان او د بلوچو په معاملې کې پالیسو کې په کم کم ځای کې غلطۍ شوې دي. دان اخبار خپل ادارې کې لیکي چې په کال 1900 وختم کې د پاکستان د آزادۍ راسي بلوچستان کې د دومره زیاتو یاغي تحریکونو د راپورته کېدو به ضرور څه قوي دلیل وي. یعنی د دې مطلب دا دی چې د پاکستان واکدارانو له د بلوچستان په معاملې کې خپل گریوان کې سر ټیټول پکار دي. او آیا د واکدارانو په حواله داسې گنجائش یا اختیار شته چې دوی د بلوچستان د مسلې په باب له خپل ځان نه تپوسو کی؟ بشکا چې د بلوچستان دننه په اړې غړي راپورته کولو کې د خارجي دشمنانو لاس هم شته. خدا غلیمان د وران دینه په تودلو بکرا کوشي وي او اوس لګیدلی اورته فوکی وهي. دا نخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا یو تاریخی حقیقت ته چې کله د یو ملک د استوګنو جایدو فریادونو ته غوږ کینه خو دی شي او د هغوی جایدې کړه می سم نه کړی شي، نو دغه حالات د یو ملک غلیمانو ته دغه ملک کې د الغاو تلغاو جوړولو د پاره ډېر خې موقع په لاس ورکړي. دا نخبار خپل اداریه کې لیکي چې تو اخستو بلوچو سره د زړه د خلاصا د خبرو کولو کوشش هغه وخت شوی وو کله چې د عوامي نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالمالک د بلوچستان وزیر اعلی او ډاکټر عبدالمالک جلاوطن بلتونخوخه بلوچ مشرانو سره رابطه جوړه کړې وه او غالبا چې د لندن په خپله دوره کې ځینو سره ملاقات هم شوی و. خو د ډاکټر عبدالمالک کوششونه بلوچستان کې د نامعلومه خلکو د لاسه د شکمنو بلوچو د اوچتولو او څه وخت پس کندونه د هغوی د لاشونو د موندې کېدو په پالیسۍ د عمل کولو له سببه شنډ لاړل. د افسوس خبره دا ده چې په دې پالیسۍ نن هم عمل روان دی. هر کله چې ډاکټر عبدالمالک خپل انتخابي مهم کې د بلوچو په لور د دې ټولو ناخوخه پالیسو د ختمولو لوزونه کړي وو. دا نخبار خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړي ده چې په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې د بلوچستان په باب د پالیسۍ اختیار چا سره دی. د بلوچ یاغیانو او د ریاست ترمنځ فاصلې دوی سره تش په خولې د کېدونکو لوزونو له سببه نورې زیاتې شوې دي. هر ځل دوی سره د زړه راښکون کو ترقیاتی منصوبو لوزونه کیږي خو عمل پچری هم نه کیږي. د بې درکه شوو بلوچو مسلې دا حالات نور زیات سنگین کړي دي. بلوچ یاغیانو سره پرشتیاو سره د خبرو اترو کولو کوشش به اله کامیابیږي کله چې یو جمهوری منتخب حکومت او فوج په دې معامله خپلو کې خبره یو کی او دواړه فریق یعنی سیول حکومت او فوج بلوچو له د زړه پورې رعایتونو په ورکولو سلا شي. ریاست له پکار دی چې د بلوچستان په وسیلو خپلې خاقې پنجې سستی کی او دې وسیلو نه ترلاسه کیدونکي منافع باید چې د بلوچستان د خلکو په خیر ښېګړه خرچ کړي.
د پاکستان د الیکشن مرکزی کمیشن نه جاری شو یو شمیرو ترمخه د هیواد په اتیا ضلعو کې د سړو او میرمنو د ووټونو رجستریشن یا اندراج په شرح کې 10% فرق مخې ته راغلی دی چې ترمخه د سړو په نسبت د میرمنو ووټونه کم رجستر شوي دي. کارپوهان وایي د میرمنو د ووټونو په اندراج کې لوی خند د خځو په اړه معاشراتي چلند د سیمه ایز رسم و رواج او د شناختی کارت جوړولو مشکل طریقې کار دی. د ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې اړه دا ریپورت را لیکلی دی.
په دې حق له د پیخور په هنتون د جندر سټډیز یا د سنفی علومو د زده کړو د سانګي استاد نازیه حسن وایي چې په ټولنه کې میرمنو ته هاغ عمره تعلیم او پوها نه د ورکړې شوی کوم چې پکار ده او هم دغه وجدا چې یو شمیر زنانه یا خوش ناهتی کارډ نه لري او یا پټاکنو کې د خپل رائے ورکولو نه ډډه کوي.
زموږ زیاتره خلک په پښتنو کې تاسو ګورئ یا پښتون معاشره کې زموږ خلک دونه تعلیم یافته نه دي. هغه له دا ووټ ورکول یا د اول سیاست کې حصہ اخیستل دا هغوی ته غیر ضروری کار ښکاري ځکه چې دا هغه ذهن دا او تربیت د شوره چاہیے ته دا لګي چې زموږ مین کار چې دی هغه د کور کار دی. ووټ کاست کول یا پولیټیکل پارټیسیپیشن ریشو کتا سو په یو ټیټ خوځې کې ګورئ نو هغه به هم تاسو ډیر
په پاکستان کې د ټاکنو په اړه کارکونکو د یو غیر دولتي فافین نومي ادارې مشر حمید الله کاکړ ویډیو ته ویل چې د یونین کونسل په کچا د ماشومانو د پیدایش اندراج او په خلکو کې د ټاکنو د اهمیت په اړه پوهې پیدا کولو سره د میرمنو او سړو د وټونو اندراج کې فرق ختمې دلې شي.
موږ په ملک یو غره د ټول څه زیات څه مطلب مو چې د لوکل ګورنمنت الیکشن سي دی غنښتہ نو زه دا وانم چې سیاسي پارټیانی چې دغه په دې خپل رول ادا کړي د لوکل ګورنمنت الیکشن سي دا وشي دا چې کوم په یونین کونسل په لیول کې رجستریشن کیږي نو دا هغه وخت دا یو کېدل شي نو چې کله سیستم سا ایکټیو وي او نظام چې دغه برابر وي نو بیا د دې رجستریشن او ټول چانس دی کېدل شي.
د یاد ادارې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سړو او میرمنو د اوټونو اندراج کې 12.9%، پنجاب صوبه کې 9.8%، سند صوبه کې 10.2%، بلوچستان کې 14.4%، او په اسلام آباد کې 15.4% ریکارډ شوی ده. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د دفتر ویان سهیل خان ویل وته ویل چې د خیبر پښتونخوا په یو لسو ضلعو کې د سړو او میرمنو وټرانو په تعداد کې د فرق شره د 10% نه سیوا ده.
هغه کې خبر دی چې د مردان ثوابه اردو لکی مروت ڈسٹرکٹ اجیری خان شانگلا چٹاباد مانچیرا باجول او تانک دا شامل دی دیکھ من سر پتی وقت کی یو قسم امپلیمنٹنگ من گت ارگنائزیشن وہی چا رہی الیکشن کمیشن سرا اور شریک تو نے پتہ دا پراکس کے کار کی اور دغی شنا خط کارڈ ڈول دا مرحلہ پتی دا سر روان دا
دو پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانے کی ویل شوی چی د کال 2000 د اکتوبر پمیاش کی د ہواد پکچا د سڑو او خزو ووٹرانو د اندراج فرق 12.1 ملین مخترغلی وو خورستو بیا په دغه کې کمی راغلو او د روان کال اپریل په میاشت کې دغه فرق 12.1 ملین ریکارډ شوه دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي په روس کې پارلماني انتخابات را نږدې دي او په داسې وخت کې د پوتین د حکومت سیاسي مخالفین هغه ملک کې د فشار لاندې پاتې دي چې د ماسکاو په دې تګلاري امریکا تنقید کوي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
په روس کې پارلماني انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي، خو د روس حکومت د اوس نه د خپلو سیاسي مخالفینو او په صدر ولادیمیر پوتین باندې د تنقید کوونکو نیول شروع کړی دي. په تیر اپریل کې روس کې د بڑو رشوتونو خلاف د اواز پورته کوونکي او په ولادیمیر پوتین باندې د ټولو نه زیات د تنقید کوونکي الکسی نیولنی جرمنی نه روس ته په واپسای د گرفتارولو خلاف د صدر پوتین د دور د ټولو نه زیات درانی مظاهره وشوي. د دغه ورځ نه را پدې خوا د روس حکومت په ملک کې تقریبا د حکومت مخالفه د ټولو تنظیمونو د ختمولو د پاره ډیر اقدامات کړی دي. د حکومت د مخالفه قوتونو د پاره د ماسکو د یو عدالت د 9 جون فیصله یو ډیر لوی غزار ثابت شوی دی. په دغه فیصله کې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونه او د بډو رشوتونو خلاف جوړ د هغه فاونډیشن یا تنظیم تندرو تنظیمونه ګرځولې شوی دي. د دې په نتیجه کې به دغه فاونډیشن یا تنظیم ختمولې او د دې ټول مال جیداد به د روس د حکومت په ملکیت کې ورکولې شي. هر کله چې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونو ته د خپل ټول سرګرمو د سم دستي بندولو حکم ورکړی شوی دی. فیصله کې دا هم لیکل شوی دی چې کچا د دغه تنظیم د کار جاری ساتلو یا د دې د بیا راپورته کولو کوشش وکړو نو د شپږ کاله قید سزا ورته اورولې شي. امریکی د روس د عدالت د دغه فیصلې غندنه کړې ده. د امریکی د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس د غندنې په خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د عدالت د ناوړه فیصلې تر مخې د الکسی نیولنی د سیاسي دفترونو او د بډو رشوتونو د مخالفت د پاره جوړ د هغه د فاونډیشن په ټوله عمله رضاکارو او په ګرد روس کې د الکسی نیولنی په سرګونو مرستیالانو باندې د فوجدارۍ د مقدمو چلیدو او جیل ته د لیږلو خطره پیدا شوې ده. هر کله چې د دې ټولو خلکو قصور صرف دا دی چې خپلو او بنیادی بشري حقونو عمل کول غواړي، د کومو چې خپله د روس په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی. د دې فیصلې تر مخې د حکومت د مخالفه ګوند د انتخابي امیدوارانو را روان ستمبر کې د روس د پارلیمان د ډوما په انتخابونو کې و برخه اغستو هم بندیزونه لګیدلې دي. ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې دې اقداماتو سره روس په خپل ملک کې یو سو پاتې آزاد سیاسي تحریکونه هم مجرمانه ګوندونه ګرځولي دي. خاغلی نت پرایس دا خبره په ګوته کړې ده چې د الکسی نیولنی د تنظیم د دانوانه کولونه د روس د حکومت د دې نیت څرګندونه کیږي چې د روس حکومت د سیاسي مخالفینو د اولسي مشرانو او د ازادي میډیا خلاف د نورو زیاتو اقداماتو کولو د پاره لري. خپل د الکسی نیولنی صحت ډیر خراب دی، څوک چې په سیاسي بنیادونو دا وخت په جیل کې پروت دی. خاغلی نت پرایس وی چې مونږ یو ځل بیا د خاغلی الکسی نیولنی د سم دستي پریکودو غږ کوو. دوی مونږ د روس حکومت ته په سختو ټکو کې دا خبره کوو چې د عدم تشدد د تنظیمونو خلاف دی د تندروی د الزامونو په بنیاد اقدامات کول بند کړي. په خاغلی نیولنی دی د زور زیاتی نه لاس واخلي او د بشري حقونو او د بنیادی ازادو په حق لدی د کړو خپل لوزونو خاطر وساتي. د دنیا د ټولو ملکونو د خلکو په شان د روس د خلکو هم د حق دی چې په ازادۍ سره خپل خبرو کی په امنناک ډول د خپل شریک مقصد د پاره خپلو کې راغون شي او د آزادو او د صفا انتخاباتو په ذریعه خپل اوال د اقتدار خاوندانو ته ورسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.